25 دقیقې.
دوه خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسفه یم چې حکومت ته چکرې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله استانګزایم 25 دقیقې ګردی میستمو خراغلاست وایم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د تهران په بلنه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. دغه کانفرنس د فلسطین اړوند د تهران په قربتوب ترسره شو چې د سیمې د لرو نږدې هیوادونو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په حاشوي غونډو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره جلا غونډې کړې دي. په دغو غونډو کې د راپورونو په اساس د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت، تجارت او سوداګرۍ په برخو کې خبرې شوې دي. همدارنګه د حسن کاظمي قومي لخوا ویل شوې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر دي د سیمې په کچه باندې د تماس ګروپونه رامنځته شي. ایران ادعا کړې چې د دغسې ګروپونو له رامنځته کېدو یې تل هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي. په دې سربیره دوی ټینګار کړی دی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. دا چې دغه میکانیزم په څه ډول رامنځته کېدای شي او نور څه مسایل پکې دي جزئیات نه دي اخبار شوي. امیر خان متقی داسې وخت ایران ته تللی چې هلته د افغان کډوالو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو باندې دي. په همدغه بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره په یادو موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو تر هر څه د مخه ایران ته د متقی د سفر او د کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هوارېږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړي چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د همکارۍ ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختۍ سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې خید دسمبر لپایله د ایران شپارس ولایتونو ته د افغانانو سفر هستوګنه او کاروبار نه قانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کوردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتونو دي چې د افغانانو استوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوی.
نه اگه تو میخوای که بچه ما بمره هم یک انسانی ما یک انسانه نه
دست من
نه چون
میری
دارو خونای دولت میخوای دارو خونه مخمه جونی نمیگیرم ما پول میدم واسه ما پول میگیرم.
دا په تهران کې دی افغان میرمنی غاغو چې ایرانای پلورون کې د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پری پلوري. د ایران روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچې شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیګون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکانامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایرانی چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څنګه د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,000 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 15,000 بې اسناد افغانان هم شامل دي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغان کډوالو په اړه باندې مولوی امیر خان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د هیواد د ځانګړي استاد ښاغلي قومي سره جلا لیدنې کړي دي. همدارنګه د تجارت او ترانزیت اقتصاد په اړه هم خبرې شوې. خو متقی په اصل کې د فلسطین اړوند یو کانفرنس لپاره ایران ته تللی و. ښاغلی صدیق منصور انصاری د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر، او همدارنګه ښاغلی نثار احمد شیرزای د سیاسي مسایلو تحلیلګر زموږ د پروګرام میلمانه دي. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. که تاسو موافق وئ اول به دغه د کډوالو مسله راواخلو، ځکه چې راپور ما هم په همدې مورد باندې و، ګرچې دغه حاشوي غونډو کې و، مګر تر ټولو تازه هم دغه واقع شوي چې پرون متقی له عبداللهیان سره په دې مورد خبرې کړي، او تر هغه مخکې هم د ورځې په جریان کې له حسن کاظمي قومي سره لیدلی دي، او د ایران او افغانستان ستونزو، اقتصادي مسایلو او د کډوالو په برخه باندې خبرې کړي. خو تر ټولو مهمه د کډوالو مسله ده چې هلته د ملګرو ملتو د کډوالۍ کمشنرۍ په اساس باندې څه باندې 1,000,001 افغانان دي، ګرچې دا شمېرې ممکن زیاتې وي. ایران هم دغه ادعا کوي، مګر له دې ډلې یوازې 15,000 یې هغه دي چې اسناد نه لري، او ایران د همدغو کسانو د ایستلو بهیر هم پیل کړی. تر څنګ یې لکه څنګه چې په راپور کې ویل شول، په 14 ولایتونو کې د افغانانو هستوګنه او کاروبار او سفر منع دی. تازه له مشهد هم راپور راغلی چې حتی دوی په بازارونو کې هم هغه څه چې پلوري هغه د هغو مخې هم نیولی، دس فروشان نور افغانان نشي کولی چې هلته دا کاروبار وکړي. یعنی په هر ډول د افغانانو د ژوند او کاروبار او د دوی په اړه باندې دوی مخنیوی کوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغسې شرایطو کې د متقی سفر او د افغان کډوالو د ستونزو حل فکر کوي ممکنه ده؟ شونه ده منتقب وکولی شي ایران قانع کړي چې د افغان کډوالو په وړاندې محدودیت را کم کړي، یا دوی ژوند او کاروبار ته پرېږدي؟ ښاغلی شیرزای، له تاسو به واورو په اول کې.
تر ټولو نه مخکې سلامونه اونۍ کېرې تاسو ته محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانه او درنه او محترم اورېدونکو ته. وګورئ، دا د کډوالو مسله خو یو خو د طالبانو د راتګ نه رئیسې کډوالۍ یو لویه مسله افغانستان ته جوړ شو. کله چې طالبان دغه دغه چې د نظامیانو سره درلود، یا مخکرۍ جمهوریت خلکو سره درلود، دې خلکو مجبوره شو چې کډوالۍ ته مخه وکړي، یو لار سو پاکستان ته لاړه او سه په ایران ته لاړ، یو ځینې نور هیوادونه ته، اروپایي هیوادونه ته. خو ایران او پاکستان ته ډېره لویه ستونزه په کډوالۍ ته مخ شوې ده. دا ټول د دغه خپله د طالبانو د لاسه د کډوالۍ مسله ډېر لویه شوې ده په دنیا کې. اوس څنګه چې موږ تاسو ټوله پوهیږو، ډېره یو 1,000,000 کډوال پاکستان ایستل کی په زوره، هغوی راځي. یو لویه مسله هغه په افغانستان دپاره ده، او کله طالبان کولی شي چې دغه نور کډواله دپاره هم یو د ستونزه د حل لارې پیدا کړي، یا خلک اعتماد وکړي چې طالبان چې د داخله کې ځي، طالبان دوی سره هماغه مخکنۍ عقدې چې درلودل هغه بیا سره محکمه ده که هر څه ده، بیا دوی سره بهونه کړي. الان چې په افغانستان کې کوم خلک چې اوسیږي، هغوی ته څومره ستونزه ده د طالبانو د لاسه، څومره ستونزه دننه ده، نو کله خلک باور کوي چې دوی هم کبیر ته خپل وطن ته لاړ شي، دوی ته بیا به ستونزه نه، یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه ته یو د حل لاره پیدا کړي، یا افغانان اعتماد وکړي په طالبان باندې. بس دا خالي یو باجنده کې نیول شوی ده چې موږ د کډوالو په مسله کې خبره کړې ده. او دا چې په ایران کې څومره زموږ ستونزه ده، پاکستان کې خاص دغه چې اوس ایران ته تللی ده، ایران خو یو خبره ده چې دغه زموږ کډوال هم ځینې ځایونه کې خانه کې د خلکو د ځای د فرهنګ او کلتور رعایت هم نه کوي. او بل موږ پوهیږو چې په دغه 40 کاله کې دغه ایران او پاکستان د کډوالو د نوم نه دوی خپله سیاسي او استخباراتي لوبه دپاره ګټه اخیستې ده، او کډوال په خپله منافع دپاره دوی استعمال کړې ده. اوس هم زه فکر کوم چې خالي یو هڅه ده، یو اجنډا کې یو خبره راغلې ده. هیڅ کار هم نه طالبان کولی شي، او نه ایران هم غواړي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي. په دې چې د کډوالو د نوم نه هم ایران استفاده کوي، هم طالبان استفاده کوي.
مننه شیرزاد صاحب. ښاغلی انصاری، لکه څنګه مې چې وویل، په ایران کې عملا
ډیر زیات قیودات وضع شوي دي، داسې چې حتی په نورو هیوادونو کې ښایي مثال هم پیدا نه کړی شو چې په 14 ولایتونو کې دوی د افغانانو سفر او کاروبار او هستوګنه منع کړې ده، او که حتی ایرانیانو ته اختیار ورکړي که تاسو سرغړونه وکړئ نو له قانوني چلند سره به مخ کیږي، افغانان که ونیول شي نو هغوی به بیرته ډیپورټ کیږي او جزا به ورکول کیږي. تازه له مشهد هم دغسې رپورټونه دي چې هلته حتی افغانان دس فروشۍ ته نه پرېښودل کیږي. په داسې حال کې چې مشهد د افغانانو نه ډک دی ځکه چې نږدې دی هراته د اقل. په دغسې یو حالاتو کې طالبان په یو زمینی شکل باندې دا مسله یادوي، نو فکر کوي باید تر دې زیات څه وکړي او آیا ممکنه ده چې څه وکړی شي په دغسې شرایطو کې؟ طالبان په ایران باندې دومره نفوذ لرلی شي یا ایران خبرو ته غوږ نیوای شي که څنګه نیسي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمن میلمه همکارانو او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. تر کومه چې د ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکو پورې منحصره ده، که د سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې دي، که سوداګریزې او اقتصادي اړیکې دي، او تر څنګ یې د مهاجرینو او مسافرو افغانانو مسائل دي، دا ټول همیش داسې ترسیمیږي او تنظیمیږي چې د افغانستان لشته حکومتونو یا افزاري استفاده کیږي او یا هم له خوږ ګوتې نیول کیږي. په داسې حالاتو کې دغه فشارونه چې د مهاجرینو او یا هم د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو مسایل وي راپورته کیږي او ستونزې په وړاندې راولاریږي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان خلک او حکومتونه له خورا ډیرو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ وي. دا اوس چې موږ او تاسو وینو ژمی له یو خوا په افغانستان کې تپل شوی اقتصادي بحران، له بلې خوا له نړۍ سره د اړیکو نشتون او مراودات، له بلې خوا او دې ته ورته د افغانانو فقر او پراخې نورې ستونزې، نور هغه آباد دي چې افغانان ځوروي. موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي تر څو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو په مختلفو طریقو او مختلفو میکانیزمونو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي. د ایران حکومت هم تل په سنگر کې ناست وي او د پنجاب استابلیشمنت هم. موږ فکر کوو چې افغان حکومت اوس هم ځینې فرصتونه لري، ځینې قوتونه او یا داسې افزار په لاس کې لري چې له هغې ورته استفاده کولی شي او په دې زرګري ډیپلوماټیک او سیاسي جګړه کې.
انصاري صاحب، ما غوښتل همدغه دویمه پوښتنه هم داسې وکړم چې دوی خپل هم په اعلامیو کې وبخې چې خبره مقطع کوم، مګر مهمه مسله دا وه چې دوی خپل هم په اعلامیو کې ویلي وو چې میکانیزمونه برام استکیږي چې د کډوالو ستونزه هوار شي. فکر کوي دغه میکانیزمونه څه ډول دي؟ ځکه چې خلک خو په میکانیزم نه پوهیږي چې څه به کیږي څه به نه کیږي یا کومې لارې چارې. لطفا په دې مورد هم خپل رڼایي واچوي.
مهرباني. اساسي ستونزه په ایران کې په ځانګړي ډول د افغان مهاجرینو په وړاندې نه نه ده. تاسو د 14 ولایتونو یادونه وکړه چې افغان مهاجرینو تګ راتګ هلته استوګنه پکې بنده شوې، دغسې د هغې مور غږ مو خپور کړ چې خپل کوچني ته د وچو شیدو دپاره یا دوکاندار ته زاری کوي او یا په هغه دفاعي جګړه ورسره اخته ده، هغه هڅه کوي چې تلقین یې کړي چې تاسو هم انسانان یې مسلمانان یې. مګر دا ده چې د دې تر مخه حتی هغه د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې چې کوم مهاجرین هلته اوسېده، په مختلفو برخو کې دوی ستونزې درلودې، د روغتیایي برخه کې ستونزې درلودې، د ګرځېدا راګرځېدا، د ژوند مسایل، دغه راز د ښوونې او روزنې په برخه کې چې حتی افغاني کوچنیانو ته په ایراني ښوونځیو کې د زده کړو فرصت او چانس نه مساعدېدو. دا اوس موږ ګورو هغه افغانان چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې یا کمونیستي رژیم په وخت کې مهاجر شوي او بیرته افغانستان ته راګرځي، هغوی هیڅ د عصري علومو په برخو کې هلته زده کړې نه دي کړي. هر څه چې زده کړي یا یې هلته مزدورکاري کړې یا یې حرفوي زده کړې دي او یا په نورو مسایلو په کوچنیو سوداګریو بوخت وه، نه په لویو سوداګریو او پانګونو کې دوی ته برخه او فرصت مساعد شوی او نه هم د زده کرو په برخه کې دا اوس هم ورته مشکلات او ستونزې افغانانو ته برابرې شوي. سره د دې چې موږ نه یوازې د سنی افغانانو لپاره بلکې هغه تشیع افغانان چې دوی خپل هم مذهبي کوي او دلته په پراخ ډول په هغوی سرمایه ګذاري کوي، عسکرګیري کېږي، د فاطمیونه او د زینبیونه او نورو نورو نومونو ترې لښکرې جوړېدې او سوری او عراق او نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لیږل کېده، مګر په مقابل کې د هغوی د تعلیم او پرمختګ په برخه کې هېڅ نه دي شوي. یوازې په مذهبي برخه کې د قوم در د دوی د قوم علمي حوزې او نورو حوزو د مذهبي تفرقه، مذهبي تشنج او ستونزو کرکی او نفرت د خپرولو لپاره دوی پراخ کار کوي او دا کار اوس هم کوي چې د دوی د سپا او د پراتو د لارې تمویلیږي او تنظیمیږي چې دا یو خطرناک لوبه ده. من فکر کوم چې هغه میکنه چې افغانانو ته د ښه ژوند، د روغتیا، د ښوونې او روزنې او په عزت د بیرته راګرځېده شرایط او امکانات برابر کړی شي چې په خپل خواخه د نړیوالو او سیمایزو کنوانسیونونو او میثاقونو یا قراردادونو په اساس د افغانانو په عزت بیرته راګرځولو باندې باید هم افغان حکومت هم د ایران او پاکستان حکومتونه هوکړه وکړي او داسې میکانیزمونه سره
مننه کوم شیرزه صاحب. مننه د تاسو له سلیم چې پاتې شوې په لاین کې. غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې بل اخرت څه یو حل لار به دغه لوی مشکلات ته چې افغان کډوال حالت سره مخ دي چاته د وچه شدو د اخستلو لپاره باید یو افغان کډوال ملي کوډ ورکړي، نکانامه ورکړي، مثلا د ماشوم د زیګون کارت ورکړي، نه دومره اسنادونه باید یوازې د وچه شدو لپاره دوی وړاندې کړي. څه باید وشي چې دغه مشکلات حل شي؟
ګوره دا د کډوالو په مسله کې اوس نه څلوېښت کالونه چې افغانستان وګړو کډوالۍ ته مجبور شوی ده، که دا په پاکستان کې ده، په ایران کې ده، زه په هندوستان کې یم، ډېر کارونه په هندوستان کې ما لیدلی، په ترکیه کې، په ځینې نورو هېوادونو کې. دغه د کډوالۍ دا مسله د څلوېښتو کالو نه راهیسې شته. د جمهوریت په وخت هم کې وو، زه په ما خپله د مهاجرینو د یو مدافع په حیث ډېر هلې ځلې مې وکړه. دغه ستونزه وو شته، حکومتونه دې ته هیڅ کوم پلان نه لري. سربیره په دې چې حکومتونه نه لري، ما وایم چې لکه میلمان وایم، مخکې هم وایم، دغه ګاونډیانو هم دغه کډوالو د نوم نه استخباراتي او سیاسي لوب دپاره دوی هم استفاده کوي. مشکلاتونه شته همدلته، او تر دې په څنګ د یو ان ټی آر یا د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ چې په ملل متحد کې ده، دوی هم د کډوالو دپاره څه نه کوي. بس ټول هر څه مسله چې راغلی، هر مشکلات چې راغلی، ده که مخکې وو که اوس و د جمهوریت په وخت، هیڅوک دغه کډوالو غم نه خوري. صد پروګرام نشته. ما ډېره ما وایي چې شپږ کاله ما په هندوستان کې ډېره پارالیزلې مې وکړه. همدغه کډوالۍ دفتر چې په هندوستان کې ده، همدا ما ته تهدید وکړه، اختار یې ولکه چې نور دا کارونه دی بس که ما ته نه دی که ما مظاهرې وکړه، دا مصاحبې مې وکړه په لکه چې تاسو سره په ستاسو راډیو سره هماغه وخت ما مصاحبې کړې ده د کډوالو د کوم چې په هندوستان کې اوسېږي. خو هېڅ پروګرام نشته، هېڅ کوم هوکړه نشته. اوس ما وایي چې هم طالبان د دغه نوم نه خپل ځان دپاره یو استخباراتي او سیاسي لوبه دپاره استفاده کوي، هم ایران، هم پاکستان، هم نور ګاونډیان، همدغه یو لوبه ده. متاسف په دې یم چې کومه ستونزه چې ګوري هغه د افغانستان وګړو ده. هیڅوک نشته چې د دوی غم وخوري او د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی ته یو صحیح لاره پیدا کړي چې د دوی ژوند لکه عام انسانانو غوندې ژوند وکړي. په هغه هېوادونه چې کوم مشکلات راغلی د افغانستان، او دوی دغه بین المللي قوانین د مخه نه دوی مجبور شوی ده چې خپل خاوره خوشي کړي او لاړ شي یو چیرته د بین المللي قوانینو په مخه دوی لاړ شي او یو صحیح ژوند وکړي. دغه مشکلات شته. خو دغه ته ما وایي چې دغه طرفان ده، دا یو اجنډا کې راغلی و. اوس متقی سفر چې هو هغه بل مخ درلودله، بل کارونه و، د کډوالۍ نوم نه مې یو استفاده وکړه چې د رازه د هم په اجنډا کې واچو. حالانکه کوم خلک چې په دننه ده، هغوی ته چې امکانات نشته، هغوی دپاره چې څومره ستونزه تاسو مخکړې ده، څنګه خلک اعتماد وکړي چې بیرته راشي. یو حل لار دا ده چې طالبان که رښتیا غواړي چې ځان ته مسلمانان وایي او یو غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي، اول تاسو په کور دننه خلکو ته ستونزه لرې کړئ، دا مکتبونه خلاص کړئ، ښوونځی خلاص کړئ، پوهنتونونه خلاص کړئ، پرېږدئ خلکو ته چې خپله فرهنګ کلتور عنعنه هر څه او سیاسي فعالیتونه کلري نظر داشته دا دیو ویشتون پره وقت دا خلکو حق لری چی سیاسی فعالیتون امو که خپلا فرهنگ هر ستا ورسی تاسو دا امکانات دنن کرد دنن کم خلق دا اگوی تا برابر که چه دا خلق اعتمادو که چه اوس ما تا سرسون زنشت
دی. آزادی را دیو پا پختو فیسبوک که ما هم پم دی مورد بندی دی متقی و دی عبداللهیان عکس خبر کرده و لیکلی مو چی کتس نظر و پختن لری راتا وی لیکی دی دغه سفر او دی اغیزو پاره. فرهان محمد په نوم یو اوریدونکي لیکلي چې د مهاجرینو د وضعیت په اړه د افغانستان د مقاماتو په خوله گاونډیان او نورې وادونه لکه پاکستان، ایران او ترکیه د دې خبره چې پیازم نه ماتوي، هر څه چې زړه وغواړي هماغه سی کوي. پر مهاجرینو پاکستان ستره بیلګه ده، د دې سفرونو اصلي اجنډا وي نورې او د پردې تر شا وي، نه هغه چې پر رسنیو کې وي. عبدالعارف زدران لیکلی چې اوس افغانستان خپلواک دی او د دې خبره چې خارجي سیاست خپلواک دی نو هیوادونه به د نورو هیوادونو سیال بوي. ښه، عبدالرحمن بیا لیکلی امریکا چې وتښتیدل نو ایران، چین او نورو ګاونډیانو ته افغانستان پاتې دی، خپلې مزې به کوي. نظیر حسین لیکلی له متقی پوښتنه وکړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د رسمیت پیژندلو په لاټه کې یاستئ، آیا تاسو د افغانستان له خلکو پوښتنه کړې چې موږ پر رسمیت وپیژنئ ځکه چې تاسو د افغانستان نیمایي ټولنه له تحصیل او اقتصادي فعالیتونو منع کړې ده. ابو حمید توحیدی لیکلي په افغانانو سخت ظلم کوي، ایرانیان هیڅ رحم نه کوي، افغانان په ډیر سپک نظر ګوري، پاسپورټونه شکوي او په بېرحمۍ باندې ډیپورټ کوي. دی وایي چې خپله هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ شوی او د پاسپورټ او ویزې سره یې ډیپورټ کړی او راشړلی دی. زینو نورو کسان هم کامنټونه کړي دي، زینو په دې اړه باندې البته مننه کوم له دوی نه. اوس به وروستي مبحث ته راشو. ښاغلی انصاري، متقی لکه څنګه مې چې وویل په فلسطین اړوند یو کانفرنس کې چې د ایران په کوربتوب جوړ شوی د قدس کانفرنس هلته ګډون کړی و، د ځینو اسلامي هیوادونو او د ایران د ځینو ملګرو هیوادونو استازي هم ورغلي وو. دوی په فلسطین کې د روان وضعیت، خصوصا د غزې باندې د اسرایلو د بریدونو او په ټوله کې د دغه کړکیچ په اړه باندې خپل نظریات ورکړي دي. په ټوله کې د ایران دغه کانفرنس ستایل شوی دی. له هغې ډلې متقی هم د ایران دغه نوښت ستایلی دی او د ویلي چې هلته د بشري نو نقص چې کوم روان دی چې خلک وژل کېږي، څه باندې 20,000 په دې اړه باندې باید چوپه خوله پاتې نه شي خلک او نړۍ باید خپل غږ پورته کړي د فلسطین لپاره د حقونو غوښتنه کړې ده. د همدغه نظر په ارتباط د بشري حقونو د سار سازمان یوې مسؤولې هیدر بار ویلي دي چې منطقي په خپله په افغانستان کې حقونه نقضوي، د دوی حکومت په تېره بیا د ښځو په برخه کې او د ورزی ایران کې د نورو خلکو لپاره حقونه غواړي. هیدر بار ټینګار کړی چې باید منطقي په تور د بندیزونو په لیست کې وي. همدغه مسله څومره مهمه ده چې په خپله افغانستان کې د نیمایي ټولنې حقونه نقض دي او د نورو لپاره دوی حقونه غواړي، دا مسله که انصاری صاحب تاسو راته وایي.
مهرباني، د فلسطین د مظلوم ولس خصوصا په غزه د وروستیو بمباریو او حملاتو او د اسرائیلي تروریستانو او صهیونیزم د جنایاتو په وړاندې چې کوم کنفرانس شوی ده، زما په فکر هېڅ د ستایلو ځکه نه دی چې هلته تر 40,000 بېګناه بے دفاع کوچنیان په شهادت ورسېده، تر 50,000 ډېر ټپیان شو، میلیونونه هغه بې کوره شوه. نن دوی راپورته کېږي فقط د خوراک څخه او د میلو چرچو یوه جلسه جوړوي او وایي چې موږ د فلسطین د خلکو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه دی، دوی باید د اسرائیل د هغه کوچني هیواد او د هغه 15 میلیونه یهودو په وړاندې په قوت سره اسلامي نړۍ، بشري نړۍ، د بشري ورورګلوۍ په اساس، د اسلامي ورورګلوۍ په اساس راپورته شوی وي. که څوک د بشریت داعیه لري که څوک د سله رحمه دایې لري که څوک د بیګناه او بی دفاع انسانانو د نجات او ژغورنې دایې لري هر یو ځانته اتومي طاقت وایي هر یو ځانته اقتصادي طاقت وایي که سعودي عربستان دی که عربي امارات دی که دغه ایران او نور دی تاسو وګورئ د حوثیانو سره په د یمن په جګړه کې ایران لاس په لاس ولاړو د سعودي عربستان او اماراتو تلواله جوړه کړې وه او
ما پوښتنه دا وه چې د افغانانو اغه څنګه کیږي د افغانانو په اړه دغه سي کانفرنس جوړ شوی دی چې ټول وغواړي ک څنګه په خپل طالبان څه کوي په دې رابطه باندې نیمای ولس له درس او لکار محروم دی
مونږ وایو ک خبره په کانفرنسونو کې ده ک خبره تاسو په اعلامیو کې ده لکه نن په فلسطین کې په دوه میاشتو کې 3300 خلک نه وژل کېده نه شهیدان کېده تر 5000 ډیر نه زخمیان کېده او میلیونونه باندې مهاجر کېده دغه د افغانستان وضعیت هم دی په افغانستان کې هم
انصاری
او په خبره نه کیږي دلته هم باید عملی اقدامات وشي هم د افغانستان د شته چارواکي چې ځانونه تواکداران وایي کله خلکو حقوق دي کله خلکو د ژوند مسایل دي کله خلکو د اقتصاد موضوع ده او کله خلکو او خصوصا د خويندو او میندو د کار او د تعلیم
مسله مننه انصاری صاحب چې شیرزي صاحب تم لند وخت
ورکړو د اسلام احکام دي دغه مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړل شي او د
جمہوریت وقت ظلم اسرائیل نه بدتره او اوس کوم چې دوی د خلکو د حقوق نه خبرې کوي اما خبره صحیح ده دوی ځان سره فکر کوي کوم حقوق چې افغانانو لري افغانان ته مونږ ورکړي ده د دوی اعمال او اخلاق د اسرائیل نه بدتر افغانستان وګړو سره ده دوی څه دا روان کوي د خدمت په کورونو باندې او دوی ترې د فلسطین خلکو د لپاره هلته خبرې کوي
جنگ سفنا کے وطن یا آزاد وصول مزیبا کے وطن دا اثر دا جنگ سفنا کے وطن کے وطن جوڑا تے فرید مصطفی کے وطن یا اللہ وصول مجیبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے وطن